افغانستان کې د سهار 10 بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د وری حمل ومه د مارچ 28مه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د لوبلو میدان او د ازادي میلمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شل اوره مسابقو تاریخي لوبلړۍ وګټله. پاکستان په دویمه لوبه کې تیر شپه د 131 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اور کې د دریو وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. دا لومړی وار دی چې دواړه هیوادونه د نړیوالو شل اواره سیالیو لوبلړۍ کوي. افغانستان په لومړۍ لوبه کې هم پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړې وه. دواړه هیوادونه به د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي نن شپه ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره یا سیګار وایي د امریکا متحد ایالتونه تر اوسه له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکی پاتې سوی. سیګار پرون په څو ټویټونو کې ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د شمیرو له مخې په تیر 2022 کال کې له افغانستان سره د بشري مرستو د پروګرامونو په برخه کې 3 میلیارد او 40 میلیون ډالرو او وړم 2021 کال کې هم د 2 میلیارد او 160 میلیون ډالرو مرسته سوې ده. د سیګار په خبره متحد ایالتونه په دواړو کلونو کې لوی مرستندوی پاتې سوی. تیر کال یې 640 میلیون او وړم کال یې 440 میلیون ډالر مرسته کړې ده. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که له افغانستان سره بسپنه کمه سي په دې هیواد کې به لوږه پراخه سي. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستو د کمیدو په نتیجه کې روانه میلادي میاشت افغانستان کې لږ تر لږه له 4 میلیون وګړو سره د ژوند ژغورنې مرستې کمې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ خبرداری ورکړې و چې د نړیوالو د بشري مرستو د نه دوام په صورت کې به په دې هیواد کې لوږه ډیره پراخه سي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي چې پروګرام یې په پام کې لري په اپریل میاشت کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې ورنه کړل سي یوازې به 4 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي چې 93 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په لغمان کې په سلګونو کورنیو لپاره د تشاک د پاکو اوبو د برابرولو خبر ورکوي. یونیسف پرون یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د سویډن د نړیوالې پراختیا د ادارې په مرسته لغمان کې 3000 کورنیو ته د تشاک پاکي او دوامدار اوبه برابرې کړي. یونیسف ویلي چې تر مځکې لاندې اوبو د رایستلو لپاره د برمو د اړتیا وړ برېښنا لپاره 400 سولاري پنلونه نصب کړي دي. یونیسف ویلي چې پاکې اوبه د خلکو ژوند ژغوري. د مسکو د هغو پلانونو په وړاندې چې په بیلاروس کې تاکتیکي اټومي وسلې ځای پر ځای کوي د نړیوالو غبرګونونو دوام لري. کیف دغه پلان غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مسکو لخوا له دغو وسلو د احتمالي کارولو د مخنیوي لپاره دي پریکنده اقدامات وکړي. ناټو پر پوتین د هغه څه په خاطر چې هغه یې د اټومي وسلو په اړه خطرناکه او غیر مسؤولانه ویناوې بللي انتقاد وکړ، او جرمنی بیا د دغه اقدام د غندنې ترڅنګ ویلي چې د اروپایي ټولنې ته د اټومي وسلو د ورنږدې کولو لپاره یو اقدام دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په یوه ټویټ کې ویلي چې بیلاروس په خپله خاوره کې د روسیې د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره د اروپا امنیت ته غیر مسؤولانه ګواښ زیاتوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي هیڅ داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارولو ته چمتووالی ولري. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په بیلاروس کې د اټومي تاکتیکي وسلو ځای پر ځای کول د اټومي وسلو د پراختیا له اوسنیو تړونونو څخه سرغړونه نه ده. هغه ویلي چې متحد ایالتونو دا کار کلونه کلونه د خپلو متحدانو په قلم روونو کې کړی، او روسیې او بیلاروس هم اوس موافقه کړې چې دغه کار به ترسره کوي. وروسته له هغه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپل کابینې دفاع وزیر یو اف ګالنت له دندې لرې کړ، په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پریکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. د راپورونو له مخې په بیت المقدس کې بیا پارېدلو اعتراض کوونکو د نتانیاهو کور ته څیرمه یو سړک بند کړ. دا لا معلومه نه ده چې په هغه وخت کې 23 کلن صدر اعظم په کور کې و کنه، خو د هغه ګاونډیانو د خپل هیواد شین او سپین رنګه ملي بیرغ راپاوه. او د جنوبی کوریا پاوز نن دوشنبه ویلی شمالی کوریا له خپل ختیځ او سواحلو دوا بالستیک توغندی وشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز ویلی دغه توغندی د هوانګا ولایت پر لوري وشتل سوی او 300 کیلومتره مزال یې کړی دی. د جاپان د حکومت د معلوماتو لمخې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان له انحصاري اقتصادي سیمې بهر لګیدلی دی. د جنوبی کوریا پاوز دغه اقدام په کلکه غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه بللې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د لوبو له میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ د لوبي ز خبرونه مو د کرکټ لپاره ځانګړې کړې ده. د افغانستان کرکټ دوه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې بوخت دي. خبرو مو چې تر دې دمه څنګه او چا سره د لوبي تر سره شوې دي. په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د لوبلړې په لومړۍ سیالۍ غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. افغانستان په لومړي ځل په نړیوال کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان پر وړاندې تر بریا وروسته د افغانانو خبرګونونه
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه ثبت کړی. نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و.
د افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ، د استرالیا له لوري په ورځنیو سیالیو کې د هندوستان ماتول، او د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د افغانستان کرکټ بودیجې د زیاتولو ژمنه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روانې لوبلړۍ څخه کوو. تر وو نړیوالو سیالیو وروسته افغانستان وکړه شول چې پاکستان ته د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ماتې ورکړي. دغه سیالي د مارچ په 24مه نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر پاکستان مات کړ. پوره تفصیل بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د پاکستان په وړاندې د دریو شل اورا سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل په هر اړخیزه توګه شو ځلید او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې پر ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبي په چوغه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هیڅ توپ وهون کې هم منډې تر شلو وانړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسېدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او دونوي منډې وکړې. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اوماد وسیم و، هغه 13 منډې جوړې کړې وې. او بل لوبغاړي صایب ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد، د 13 منډو په جوړولو بریالی سو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طایر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان لخوا وسوځېد. د افغانستان په توپ چونکو کې مجیب رحمان تر نورو ښه وځلید، هغه چې د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دریو اورونو کې 9 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی اساخیل هم دوه، خو عظمت عمرزي، نوین الحق او راشد خان بیا یو لوبغاړي وسوځاوه. د افغانستان پایلوزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل شونه کړ. ابراهیم زدران تر 9، رحمن الله ګربز تر 14، او کریم جنت تر وو منډو جوړولو وروسته وسوځېدل. ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی اساخیل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځوله او بالاخره د لوبې د 13 اور په 5 توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان په وړاندې افغانستان ته لومړۍ برائی ورکړ. نبی اتدیر شاو زدران ولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونې کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړی آوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې لومړۍ ماتې ورکړي. دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې پر 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کوي. د ویلو ده چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې تر لومړۍ بریا وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو څارونکو بیلابیلې تبصرې کړې دي. افغانانو د خپلې ملي لوبډلې د بریا په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول انمانځلې ده. دغه شان د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي او ویاړي چې داسې پیاوړې د کرکټ ملي لوبډله لري. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا شیبه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بیګاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډیر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چې وایي لوبه یې په پوره شوق ولیده ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه و ثبت کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډیر زیات خوشحاله و. هیله من دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
نوید الله نیکزاد د کابل ښار بل اوسیدونکی او د کرکټ لوبې مینهوال دی.
بسیار خوش دروازی که تیم ملی کرکت مو
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر اختیام چې دا د خوښۍ او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوند می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منځلې او ورته مبارکي ویلې. نو خوشحالی او سندرو دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوې او ویل شوې چې د بیگانی لوبې لجریان اخیستل شوې. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتڼ کوي دا بریا منځلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د یادونه ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي. د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ اړوند، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره تازه جوړ شوی لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په دوام کې تر دې د مدول لوبي ګټلی او وروستۍ لوبي بایللې ده. دا لوبي اورزنی بڑا لري او د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ اپیل شوې دي. نور جزئیات له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ادارې په قربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ترمنځ د کرکټ درې اړخیزي اورزنی سیالي لا هم دوام لري. دا سیالي چې د مارچ 14 نیټه د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې درې سیالۍ پکې کړي دي چې دوی ګټلي او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالۍ له بنگلاديش سره کړي چې په 2 وکټو یې یاد هیواد ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش تر 5 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او ټوله لوبډلې په 23 اور کې د 15 اویا منډو تر جوړولو بعد وسوځېده. د افغان توپ اچوونکو له ډلې بشیر احمد افغان 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یاما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اور کې پوره کړ او په دې سره یې د 3 اړخیزه سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سهیل خان 3 او محمد هارون 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی و. د غراز دوی مسالې چې د مارچ په 22 نیټه له سریلانکا سره وشوه، بیا هم افغان لوبډلې پکې بریا وموند. افغان لوبډلې د پچی په ګټلو لومړی توپ وهنه غوره کړه. دوی د ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره په 9.2 اورونو کې د 209 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد هارون خان 88، خالد تڼیوال 45، کامران هوترک 43 او سهیل خان 40 منډې جوړې کړې. د میلما لوبډلې لوري رانا ټونګا او کلوپانا خطوب اچونه وکړه. دواړو په ترتیب سره 4 او 3 وکټې واخیستې. که څام د سریلانکا لوبډلې په پایل کې خپل څو توپ وهونکي ژر له لاسه ورکړل، خو وروستیو توپ وهونکو یې بیا هم په یو څلوېښتمو اورونو کې منډې 206 ورسولې. دوی ته رالاټونګه په توپ وهنه کې هم ښه لوبه وکړه او تر نورو زیاتې 46 منډې یې جوړې کړې. د افغانستان لپاره چټک توپ اچوونکي اما عرب چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول شو، څلور خلیل احمد درې او کامران هوتک دوه وکټې واخیستې. دا په پرله پسې توګه د افغانستان کم عمره ځوانانو دوه مسیالۍ ده چې پر روانو درې اړخیزو سیالیو کې ګټي. همدارنګه د دې سیالیو په درېیمه لوبه کې چې د مارچ په 23 وشوه، بنګلادیش بیا د 150 منډو په تفاوت لوبه وګټله. بنګلادیش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 203 نوي منډو هدف یې ټاکلی و. د دوی په ځواب کې د افغانستان لوبډله د 241 منډو تر جوړولو وروسته اوټ شوه. د ویلو ده چې د مارچ په 23 نېټه به افغانستان له سریلانکا سره خپله څلورمه سیالي وکړي او تر هغې وروسته به د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ولوبوي. باید وویل شي چې پایلوبه به د مارچ په 13 نېټه وشي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اخوا د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نړیوال شورا په نوبتي ناسته کې تر ګډون وروسته ویلي چې یاد شورا د کرکټ د بودیجې په لوړولو او نورو تخنیکی برخو کې د لا همکارۍ ډاډ ورکړی دی. داسې اندېښنې موجودې وي چې ښایي د ښځو کرکټ نشتوالي له امله د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان په کرکټ کې ځینې محدودیتونه وضع کړي، خو تر دې ناستې وروسته د کرکټ نړیوال شورا هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع پوره تفصیل له خاطر پردیس څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ نړیوال شورا د غړو هیوادونو د مشرتابه په ناسته کې د افغانستان عمومي اجرایي رئیس هم ګډون کړی. د مارچ میاشتې په 16 نیټه افغانستان کرکټ بورډ یوه خبر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بودیجې پر لوړولو او تخنیکي همکاریو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکو پروګرامونو هم خبرې شوې دي. کرکټ بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکلي، په دې غونډه کې د افغانستان کرکټ ادارې بودیجې لوړولو لوی خبر دی چې د کرکټ نړیوال شورا تر تایید وروسته به له وسري بودیجې څخه زیاتوي. د کرکټ نړیوال شورا په دې ناست کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان هم ګډون کړی و. ښاغلی نصیب خان وایي چې افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د تخنیکي ظرفیت لوړونې ته هم ډیره اړتیا لري چې دغه موخه هم په دې ناسته کې ترلاسه شوه، او هیله مندي وښوده چې یو په بل پسې خپلو موخو ته رسیږي او هغه خوبونه چې افغان کرکټ ته لري په حقیقت بدلیږي. کرکټ بورډ زیاتوي په دې غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري به د افغانستان رسمي روزونکو ته د می میاشتې له 16 تر 13 نیټې پورې د دریمه درجه روزنې پروګرام یا لیول 3 کوچنګ کورس پیلېږي چې پکې به 10 افغان روزونکي ګډون وکړي. افغانستان کرکټ بورډ وړاندې وایي دغه راز پیاده ناسته کې هوکړه وشوه چې د کرکټ نړیوال شورا به نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګیو یا ایچ پی پی پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې څلور بشپړه او دویمه درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. دا پروګرام له دویمه درجه هیوادونو سره د لا زیاتې مرستې او ملاتړ په موخه ترسره کیږي چې له مخې به په یادو هیوادونو کې د کرکټ د لا غښتیا او پرمختګ په موخه لوبې ترسره کیږي. د یادې ادارې په وینا چې په دې ناسته کې له افغانستان سره په تخنیکي همکاري او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې هم د لا ډیرو همکاریو ژمنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي رپورټونو کې ویل شوي دي د کرکټ نړیوال شورا په دې ناسته کې به د نجونو کرکټ نشټوالي له امله د افغان کرکټ پراتلونکي او لدی شورا سره یې پر غړیتوب هم خبري وشي. رپورټونه دا هم وایي چې د کرکټ نړیوال شورا غړي او دوه ځلې په قطر کې له طالب چارواکو سره هم د افغانستان په کرکټ خبري کړې دي. د ویلو ده چې تر دې دمه د کرکټ نړیوال شورا د دې خبرونو په تړاو څه نه دی ویلي.
په نړیوال کرکټ کې بیا استرالیا له هند د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټله. د هندوستان په چنای ښار کې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د 21 منډو په توپیر د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. دغه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 22 نیټه ترسره شوه، استرالیا توپوهنه ترسره کړه او د 220 منډو هدف یې وټاکه. د دوی لپاره په توپوهنه کې میچل مارش 24 او الیکس کیری 38 منډې جوړې کړې. د هند په توپ اچوونکو کې بیا هاردیک پانډیا او کلدیپ یادو درې درې او محمد سراج او اکشر پټیل دوه لوبغاړي وسوځول. هندوستان د هدف په تعقیب د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9.1 اوور کې 238 منډې وکړې او دا لوبلړۍ 1-2 وبایلله. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې ادم زیمپا 4 او اشتن ایګر 2 هندي لوبغاړي وسوځول. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ادم زیمپا ته ورکړل شوه. میچل مارش بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. هغه په درې لوبو کې 104 نوي منډې کړې وې. د خبرونه ورستوي برخه او ځانګړې مرکه هو د لومړی ځل چې په نړیوال کرکټ کې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلو څلور ورځنۍ او درې شلوریزي نړیوال سیالۍ لوبولې وي خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره ده چې هر وخت یې ډېرې ښې لوبې کړې دي. اکثره د لوبې په وروستۍ اور کې د سیالۍ بڼه بدله شوې ده. خو دلته بل خبره ده چې افغانستان او پاکستان به په لومړي ځل د شل اورونو لوبلړۍ هم لوبوي. تر دې دمخه هم په دې برخه کې هڅې شوې وي خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه لوبلړۍ ونه شوې. په پرونۍ لوبه کې پاکستان په چاو ګټل او توپه وهنه غوره کړه. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته چانس ورکړی او چې تر دې وړاندې نړیوال کرکټ نه و کړی خو د پاکستان غوره لیګ په لوبو کې ډېرې ښې لوبې کړې وې. پاکستاني لوبډله ایله د درې نوي منډو په جوړولو بریالی شوه او افغان لوبډلې بیا د لوبې په اتلسم اور کې هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه ولوبېد او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او 38 منډې وکړې. دغه راز مجیب رحمان بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور اورونو کې یوازې 9 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې. د کرکټ لوبې شنون کې او پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. په پیل کې مول خاغلی غروال پوښتل شي په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راز څه شی وو؟
د لوبډلې د بریا رازونه شاید دا وي چې دوی چې کوم پلان ورکړل شوی و د هغې په پلي کولو کې بریالي شو او په خپل کې سره ډېر همغږي وو. تاسو چې کله د افغان لوبډلې لوبلی پانی لوب وګورئ د یو بل په هڅونه ډیر بوخت او یو بل تشویق کول د یو بل ملاتړی کوو او همدغه چې په کرکټ کې یو لوبډله تر بریا رسوي بل د راشد په لوبډل مشري کوي غږیږي نو موري ډیر خل لوبډل مشري او وزیره کړو بل مشري وکړه. هغه کم ځکه چې د کم توپ چونکو یو د کارول مناسب او مهم په مغه مناسب ځایونه کې وکړول همدغه یو ډیر تخنیکی نقطه چې کله یو لوبډل مشر د خپل لوبغاړو په خاطر په کارول باندې وتونیږي تر ډیر مثبت نتیجه ورکوي. نو د راشد خلوب د مشري وا بل زبک تو په هونکو تو پچونکو په لوبلې پانی کې فوق العاده لوبه وکړه. مقابل لوري خیمه ملګرتیا د پرې نه خو د دوی ته د اجازه ورنکړل چې په دوی باندې شاتونه وهي. یو وخت تقریبا پاتن نه ورونه کې دوی هیڅ چلوريزه شپږیزه نه وهلي. نو امدغه فوق العاده تو پچونه و چې دوی د ستر هدف ته ټاکلو مخيره ونی ولو بیا په دوه مفانی کې افغانستان ته نسبتا اسانه و چې د دغه هدف لاسره وړیو ترګټي ورسی.
غروال صاحب تر لومړی لوبي ورسته پاکستانی لوبډل مشر شاداب خان ول چې ځوان لوبغاړي تر تاثیر لاندې راغلی او د نړیوال لوبي له فشار سره نو بلد هغه هم دا د مات لامل بولی ته څوای.
بلې کته هم افغانستان لومړی لوبه وګټله خو د پدې معنی نه چې مقابل لوري به همیشه هم دسی خنځلېږي. د پاکستان لوبډل د لا خزلې دوه ولکې لري د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوې دیو په کورونی کرکټ کې ډېر خزلې دلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډیر لوړ دی. تاسو کړه دی کورونی لیگ ته وګوري پی ایس ایل پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګرتګي ته وګوري هغه غوچې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د دې لوبو بڼه بدل وي. کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډله په کار د چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو عملي دوام ورکړي مقابل لوري بل شکه د فشار لاندې دی یو لمړی لوبي غټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید دی چې افغان لوبډله همدغه څه خو زليږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
د لوبي پایلې ته پکاتو د افغانستان توپ چونه ډیره خو خو د توپ وهنه پایلې بیا هم په خوانی ستونزې درلوده. ولې دا برخه نه سميږي او کسميږي نو حل لري څه دي؟
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلي افغانستان همیشه په توپ چونه کې خزليږي لبدمه را توپ وهنه مو هغه څومره چې د افغان کرکټ د مینوالو توقع ده او په کار دی وی ملي لوبډلې کله نه کله پاره سټانډرډ نه وی. شاید یو وجه دا چې زموږ د توپ وهنه تسلسل تر ډیره په مختلفو سیریزونو لوبو کې بدلیږي. یو لوبغاړی په یو ځای نه کارول کیږي بل موږ ډیره وختونه د لوبډلې جوړښت ته وګورو پوره توپ وهونکی ورپکې نه وی یا یو یا دوه کم وی. موږ په الډاوډرانو ډیر عملات اړو بیا هغه د سکیږي چې تر ډیره یا په ډیرو وختونو کې و هم کارول شي، فائدہ هم ورزنی وانه خستل شي. مثلا کوم یو ال راونډر لو بو او د بالینګ توقع یا تو پچونی توقع ورزنی کو ډیره وخت د غسینه کې یا تو په هنه وکي یا بيخي هیڅ ونه کی. نو هم دغه د چې بعضی وخت غوڼ لوبدل یو قسم فشار لاندې راوړي، کله چې په فایل کې موږ مجرب تو په هم کې ولرو لوبدل له فایل ورکی امغه د یو ښه هدف سبب کیږي او لوبدل هم په تو پچونه کې او هم په تو په هنه کې کول شي لوبي وګټي. امید ده چې کرکټ بورډ او اړوند مسولین دغه پام وکيو د یو حل لار اورته پیدا کی.
حمید حسن، تازه د افغانستان د ملي لوبډل سره د توپچون روزنه پیل کړې ده، د پرونی توپچون امتیاز حمید حسن ته ورزي کوي شتن ځای ته.
هو حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو پیاوړی ستوري دی، هغه په خپل وخت کې په افغانستان کرکټ ډیرو بریاو رسولې ده. دا به هم مبالغه نه وي کوویل چې افغانستان کرکټ اوسنۍ دریز د همدغه لوبغاړو په هغه لومړۍ کلونو کې ستونزې ګاللو چې په ځانې سختې قبول کړې وي، خو نن لوبډله هغه لري حتی رسېدلې ده چې د دنیا یو پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکوي. که څه هم لوبډله اوس د هغې د شتون څخه برخمنه ده، توپ اچونکي د هغه روزنه د روزنې تر لاندې خپل تمرینات کوي، خو ډېر نوې لوبډلې ته راغلی دی. فکر کوم دا یې لومړۍ سیریز دی یا لوبډلۍ ده چې د لوبډلې سوسره دی. بېله شکه د روزنه به یو تاثیر لري، ځکه افغان لوبغاړو په ژبه پوهېږي، په خوی پوهېږي او هغه صمیمیت یې شاید نسبت خارجي روزونکو ته ډېر وي د لوبغاړو سره. همدغه چې بیا د لوبغاړو په ښه روزنه تمامېږي، نو په راتلونکو سیریزونو راتلونکو لوبلړیو کې زه مطمئن یم چې د خواري او زیار پایلې به موږ وینو او افغان لوبډله به په توپچونه کې په ځانګړې توګه په تیزه توپچونه کې لا ښه او لا پیاوړې او لا ښه وځلېږي.
دوه نورې لوبې لا پاتې دي او دا کړه به هم هلته کیږي چې څوک د لوبلړۍ ګټیستا سي اټکل څه ده.
بلې، که څه هم افغانستان لوبلړۍ لوبه وګټله، خو دا په دې معنی نه ده چې مقابل لورې به همیشه د سي خنځليږي. د پاکستان لوبډله د لا خزلېدو ولټیا لري، د دوی لوبغاړو ته کوګورو ډېرې نوې دی او په کورونی کرکټ کې ډېر خزلېدلې دي. د پاکستان د کورونی کرکټ سټانډرډ ډېر لوړ دی، تاسو کړه دي کورونی لیگ ته وګوري، پی اس ال پاره کې هم د لوبغاړي فوق العاده او د دوی کارګردګي ته وګورئ، همغه و چې په ملي لوبډله کې ځای ورکړل شو. نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو لوبو کې به د لوبو بڼه بدل وي، کوشش وکړي چې افغانستان هم د مات سره مخ کیو خو سخت مقابله وکړي. نو افغان لوبډله لپاره کار ده چې هغه څه چې پرون لوبه کې وکړل او د دې په ګټو عملي ته دوام ورکړي، مقابل لوري به له شک د فشار لاندې دی او لومړی لوبه یې ګټلې ده. په دغه برخه کې افغان لوبډله برلاسه ده او امید ده چې افغان لوبډله همدغه څه خو ځلېږي او دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
دا راته وایي ستاسو لاندې ولې افغان کرکټ بورډ نه توانېږي چې لستر لوبډله سره دوړخیزې سیالي برابر کړي.
بلې، سایل صاحب، افغان کرکټ بورډ لپاره دغه یو ستر ننګونه ده چې د لستر لوبډله سره په دوړخیزو سیالیو برابرولو نه توانېږي. شاید وجه دا وي چې هغه ستر لوبډله چې کوم مارکیټ ګوري د خپل لوبډلې لپاره او کوم مالی امتیاز ورزنی غواړي لستر راوړي، هغه د افغان لوبډله سره نه وي. ځکه افغان کرکټ لوبډله لا هم نه وي دا چې موږ د بریا او چ ترسیدلې د لوبغاړو یو زیار دی، خو په افغانستان کې کرکټ لا یو نوې ورزش دی او څوک یې هغه د مالی مراتړو په اهمیت لا دومره نه پوهیږي. دغه ذهنیت جوړونه لا نه ده شوې او بل موږ دومره غټ مارکیټ هم د کرکټ لپاره نه لرو، لکه څنګه چې موږ غونډې هیوادونه په کرکټ کې بیا دغه نورې سترې لوبډلې لري. نو دا یو ستره ستونزه د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ده چې وسم دی توانېدلې د پاکستان سره داسې علي برابر کړي دا او یاد نورو لوبډلو سره دا باید تقدیر شي او دا یو خپل دی. امید ده چې همدغه سي دا ولټیا لا زیاته شي او په دې وتوانېږي چې نورو لوبډلو ته دا قناعت ورکړي. که څه هم زبوګ د لوبډلې مارکیټ په دومره پراخه نه وي، خو په دغه خاورو او جغرافي کې د کرکټ لپاره ډیره زیاته مینه ده. افغان لوبغاړي اوس نړیوال ستوري دی او لکور بهر په ګاونډي هیوادونو کې هم مطمئن یم چې د افغان لوبډلې مارکیټ شته او خلک شته چې د لوبډلې مالی ملاتړ شي او دغه کار په تیرو کلونو کې شوی هم دی. خو دغه لپاره یو ستراتیژیک پلانینګ پکار دی او هغه لپاره یو وګد مهاله لیرلوت پکار دی چې په دې باندې باید کار وشي او لانو خشي
غروال صاحب روستي پختنه کوم دراتونکو دوه لوبو په ولسکسي د لوبډله کې د کوم بدلون اړتیا ویني کرکټ سارون کې وایي چې په لوبډله کې د آل راونډرانو تل درنه او توپهون کې کم وو
سایل صاحب په ولسکسي د لوبډله کې بدلون تر ډیره په هغه وخت کې مناسب وي چې یو لوبډله لوب بایلي کچري پاکستان په ولسکسي د لوبډله کې بدلون راولي په کار د سکاوي لوب بایلل د افغانستان لوب غټل دنو عموما د سکیږي چې کوي لوبډله لوب غټي هغه مومنټم مانیجمنت سټاف وړي جاري وساتي او د عامه لوبډله سربېره لوب تزي کدا خبر خې په نظر کې ونی ول شي فکر نکوم چې لوبډله کې بدلون راشي خو د دې سره سره زموږ په لوبډله کې یو یا دوه توپونه کې کم دي چې باید په پایلس لوبغاړو کې دوه مجرب لوبغاړي زیات شي توپونه کې هدا اقل یو موږ تر ډیره آل راونډران لوب او بیا دا غوي څخه دومره فائدہ هم نه خستل کې کله چې په لوبډله کې شپږ یا و یا ته بلران لري ته یوازې څلور پنځه شپږ کارول شي چې غډیر پنځه شپږ کارول شي د ضرورت په وخت کې دوم نه هم استفاده کیږي خو اتم ته هیڅ التیا فکر نکوم کوم کې خشیو همدغه د افغان کرکټ بورډ باندې باید غور وکړي لوبډله وړو مسلمان باندې باید غور وکړي هغې اقل یو توپونکو اضافه کې چې په لوبډله کې بدلون راولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیونه د لوبل میدان ورزشی خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
آزادی ملمه د ازادي ملمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلای کوم نن زموږ ملمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړی ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړی ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن
اوریدم کته په پایل پدی وکړه زده کړې مو چیرې کړې دي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادی ته مخه کړل او تدریس مو پایل کړ
نو د سر په 1309 کال کې د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي څخه په شو نمبر او په لوړ درجه فارغ شویم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بس په هنتن په نوم یو خصوصي په هنتن دی پام دي کې مې استادی را پیل کړ چې بیا تر اوسه پر پام دي په هنتن کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح دسي د ورځې یو څومره دکې دی او تر څنګه د هلمند دولتي په هنتن د اقتصاد په هنځي استادی مختبرم قادری غړیم دی اقتصاد په هنځي
یعنی د بوست خصوصي په هنتن تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په یو زره درس او درنیو کال چې کله د ننګرهار په هنتن د اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوم هلمند ترالم د استادی جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار په هنتن کې زما یو درې استادان او هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی یعنی تاسو د استادۍ کتاسي استاد سره په هنتن شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار په هنتن د اقتصاد په هنځي کې استادۍ واخلم اقتصاد په هنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہارې فکرم زه د کندهار ترالم د اقتصاد په هنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شی به وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو معلومی چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي دغه د اسناد ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ نه واخستې کله چې البته په هندي توار لم او ته ومه ویل چې زه د اقتصاد په هندي د استاذي لپاره نوم لیکنې ترغلې يم هغه بستون اعلان کړی و نو هغه زما څخه د اسناد غوښتنه وکړه د نورتول چې زه ډیر نوې پاره خسویم نو ماته ویل چې کې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرځي صاحب و چې وروسته بیا د لوړو زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره دور د غاړې وه. د لومړي ځل دپاره ما یو ډېر مهربانه یو ډېر تشویق کوونکی یو یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته ویل چې اسناد، ما ورته وویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او یاد ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او ورچا مهم و. د دې تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پونتونو وزیر داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي. تقریبا زما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تیره شوه او غزمینه ما ورنکړه. کندهار پونتون کې زما د استادې هیله پوره نه شوه. نو بل اخر کله چې هلمند ترالم ما په یو انجیو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغه یو ټریننګ کې ولیدی. هغه ما ته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابی بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته راغلم نو بیا ما ته د استادې وړاندیز وکړي، هغه درخواست مې ولیکله. طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پانتن د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ؟
بل څوک وو، بالکل بل کس وو، تجربه کار کس وو، مشر سړی وو. هغه ما ته دا وړاندیز وکړي او زه تشویق کړم چې پانتن ته راغلم. نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حاکم هغه پروسیجر مې په مراحل کې او بل اخر د پونتون استاد شوم.
کراش بیرته استاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه دی استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي؟
نوری صاحب که پسایینه یا صفت کرانه سی، زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپی کارونو کې، دا وسه د استاد سره په علمی بحث کې مثلا د استاد پښتنو ته ځوابونه ویل، هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول. او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو تر څنګ ما د غیر رسمي مانور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې. اکثر به زما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وو او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکاوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس به ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. پخپله مې نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي، او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولې یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د بنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
اندیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی؟
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی او د څه لپاره د دې لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کړی؟
بالکل دا څه خبره ده، د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته د اقتصاد په برخه کې
ځان ته. اندیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي ترڅنګ باید حداقل لغه مادیت مو هم خوي.
دا بيخي درسته خبره ده نوري صاحب، دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکولو مسولیت په غاړه لري. ولې ترڅنګ یو بل ټکی چې تاسو ته یادوري کوم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه نو استادې سره وا زه په ډېر خوشاله کېږم او په ځان کې دا ورچا وینم چې زه کولای شم محصلین وروزم. استادې راته یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادې کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هیواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هیواد مشاره او زما ولسته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې په غیر دولتي موسساتو کې تبن کماشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت سره شکیږي. خو زما شخصیت طبيعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډیره حد تر ډیره بریده چون دلته اړتیا هم ډیره و په هلمند کې، او ما چې کله خپل ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زوم په دې مسلک کې هغه وخت چې هلمند ته راغلم نو ډیر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډیر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو د ټولنې تقاضا هم دا و، او بل ما شخصي ذوقي علاقه هم دا و چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله، په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لاس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دا خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتول دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي؟
بالکل نوري صاحب، د چیرو نه نیمو کالو یا کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لري پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودللې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لرې دی. او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شریعت کې هغه وره د فیل هغه څه درنه شخصیتونه د کار خلک کیږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصلا په هلمند کې واده جګړه روانه ده، هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک اشار کې په پانتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهیږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلې یو څوک چې څومره زوړېدلې په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پانتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه کې مزل کوي، څه کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني. هماغه سره پیل کی دا اوس په سیم کې دا کله چې زه دوی ته سیم کې پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته بدی د مونوګراف لارښود استادم، دا ډیر کسان ما لیدلی دی او تقریبا په سلګونو محصلین له تاسو په همدې څخه پاره شوی دی. دا اوس هم سره په تماس کې زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمه امریکا ته تللی دي، ځینې یو ماستریان کړی دي، حتی دا غوښ سره تماس لرم، اړیکه لرم. نو دا سیسټم د دونه ما په مخه ډیره غلي دي، دا سیسټم د دونه د اوس په حاله موجود دي، مخکې موجود و چې هغه په واقعي وانا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هیواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او خپل ټولنې راتلونکي جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې ویل چې پایل مو د بوست له پونتونه وکړ، ورسته مو د هلمند پونتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پونتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دوړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پانتونونه په هلمند کې مجبون په ټول افغانستان کې بدوی تدریسي بهیر ډېرې وخت د مازیګر لخوا تخې، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پانتونونه البته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څومره کادري سیستم اوس بوس پانتون کې هم راغلی دی، بوس پانتون کې کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تکاوت او علمی پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پر هلمند دولتي پونتن کې د اقتصاد په هندي نو کله هلمند دولتي پونتن ته اقتصاد په هندي راغلم نو یو خو ارچا و چون هغه دولتي پونتن دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پونتنونو کې راټولېږي د کاروي په سمنور کې د کنکور لاري راځي. نو یو خو د اقتصاد مسلک کې د کار کولو لپاره ارچا و چې ما تجربه هم درلوده او د بلې خوا څخه هلمند پونتن نه او داسې ټول دولتي پونتنونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د گرمې په وخت کې د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودل چې کار وکم او هم د خپل تجربه او خپل هغه څه چې ما زده دي هغه د خپل تنوال سره په دولتي پوهنتون کې شریکته
کراش له تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګور زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي. نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري، یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لګور زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون دی. هغه کمیسیون تاییدوي د لګور زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغییر کړي. نو چې څنګه وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر په لحاظ د دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوي به لرئ، که پوښتنه وکړم چې واده مو کړی دی، اولادونه لرئ، څنګه کولای شئ چې ټولو ته رسیدګي وکړئ؟
بلې، و نورې صاحب واده مې کړی دی، د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لور کې لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده، قسم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لیسانس اشخاص ته کادرونه ستا. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم د سدګي کوم. کور مې دغه شار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه، تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده، تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځي یا مثلا ګرځي، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم، طبعا افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي، په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لګور زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه، قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې، تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره، کراشه هم دې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نو
چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی، که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې و. که یو کوچنی مثال در کوم، زما یو ملګری دی، هغه ماته وویل کابل کې زده کړې کولې، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي، وایي ما یو خوا ته افسوس راغی او د بلې خوا ته مې وایي خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پېژنم دغه خبرې څخه درې کاله وروسته دغه استاد هلمند ته راغلی و، زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې څه ګرځولی و، تفریح چکرې ورته ورکړی و، د چې لشکرګالي دلې و پونتونه لې دلې و وزت لې دلې و، نو بیا اوس ویل چې ولا موږ به سیده فکر نه کاوه چې هلمند کې ودند امکانات برابرۍ د لور زده کړو، که هم موږ دا نه وایو نو ریسات چې
پیل نه اندیا ستا دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیمو ته زیدي لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قربه کیږي، نه پوهیږم په کوم ځکه بادیج زرند ده او نه دا ده او هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووته پته ری باندې رسنه او خلک او ویډیوګان درګرد سپټوی د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځای کې مادي ژوند روان دی، داسنه چې مثلا نیواز په کابل یا لوی کارونه کوي.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کالو رئیس يم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون استاد یم، دلته مسول پاتې شوم او زه به د په هنتون صفات وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاطر ول هلمنديان او کنداريان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه د شمال میږي چې بوس په تن په جنوب نه واده په جنوب لویدیځ حوزه کې، بلکې د افغانستان د خصوصي پونتونو ترمن یو ډیر شنم او ډیر معیار او ډیر شي اعتبار لري. یو خو بوس پونتون هغه پونتونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او پساب نسته، دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. که تاسو راځئ نو ریساب د نږدې ووینئ او بیا وایئ چې په لیري پروت کوم ولایت کې، هلمند ولایت کې، پیدا شي معتبر پونتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره څنګه او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خارق شل کیږي، څومره امکانات مجامله کړي دي، واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې، هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کیات او سم یې اړه ساتلې دي. په لاندې وخت کې په چیرې دوه لس ډیر لس کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب کې.
اکراش اندیال صاحب دا تاسو ویل چې دا امکانات برابر شوی او یو لخه پونتون نو څخه د کډې فیس موضوع تر شو، ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري یا د هغه مصرفات څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیر کراش دی خبره ته هم چې حتما لرو پرتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپل پونتون لخوا ورته برابرېږي او کدو په خپل شخصي مریض
هلمند کې د بوست پوهنتون د کریلان تر ډیره حد پورې د هلمند د شار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار، حتی د شمال، د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابل هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان د هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو، د لیلیه سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې د سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنی امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنی ځای هم هلته په هماغه دفتر کې خاص څنګه د اوسېدنی د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع فکر اوسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نورې صاحب د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تیریدلو سره بیخي ډېر راټیټ کړی دی. که زه اوس تاسو ته ووایم، تاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 باندې دي، یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي، یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مواسي د لوړ زده کړو د خدمات راخو نو زه فکر نه کوم چې دا موجوده فیسونه دي په چاو کې چې کوم طبعا چې پانتونه د محصولینو په فیس چلیږي او غریب کورنۍ کې دا فیس 500,000 افغانۍ نه په هغه باندې درون دي په هغه باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوی
د افغانستان خصوصي پانتونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پانتونو او نورو لوړ زده کړو ماسو کې شاوخوا 200,000 ماسلام زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 خزی وي اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي خصوصي پانتونو کې د خزو پر لوړ زده کړو بندیز لګول شوی دی تاسو ویل چې خصوصي پانتون هم دغه په فیسونو باندې چلیږي خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ آیا فکر کوئ چې د بوس پانتون به خپل فعالیت دوام ورک شي په دغه حالت کې
نو رسا محترم غواړم په دې برخه کې دوه موضوعات ته اشاره وکم اول د موضوع تراسم چې خصوصي پانتونونو لکه څنګه چې تاسو دوري وکړل په مجموع کې خصوصي پانتونونو ډیر زیان لیدلی یو ځان فکر کوم له دې اړخه هم چې د نجونو د تعلیم مسله بیل راغی تر اوسه راځم متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي په نور ولایتونو کې خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي فساد جعلي اسناد ویشل د جعلي ډیپلومونو توزیع کول جعلي محصلین فارغول اصول او قوانین او مقررات نه مراتول په چیرې شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړ زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي نورو هغه کسانو ته چې هغوی په په څه کیفیت په څه شکل لوړې زده کړې دي وظیفه پیدا کیږي یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي په مجموع کې سراسر دا تاوان دی نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد د جیلکاری د تزویر لاره تر ډیره وخت دوام نشي کولای هغه به سقوط کوي هغه به لمن کوي هغه به مارکیټ ووځي هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاوري ورو پاشي متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغه پوهنتونونه هم وو ولې ټول نه یعنی په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وو یو دا موضوع ده او بلې خبرې ته کراسم د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده موږ هم پوهیږو تاسو هم پوهیږئ د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي افغانان پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی نو رسات کوي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وژغېږو دا ټول ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په پاسري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي که ښځې طبابت زده نه کړي انجینري زده نه کړي اقتصاد زده نه کړي ښوونه او روزنه زده نه کړي او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې دا هم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي بلا شک چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظ هم متضرر کړي دي هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده ځکه پوهنتونونه راغی ته معاش نه شي ورکولی او کله چې د محصولینو تعداد کمیږي هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغه تنور اچانسته پوهنتون مجبور دی چې نور د هوایي دندې وځنډي خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې تړلو سره مخامخ دي ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرر شوي دي او دې ته مجبور دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي دوی به خپلې دروازې وتړي موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي چې لوی خوښو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړ زده کړو بهیر تر دې نور څه کمی نشي ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده او د افغانستان د لوړ زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی ډېر کار کړی دي او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي
انجل صاحب څه پیغام لري په تیر هغه محصولون جنو ته چې د دې تک اړ شي چې خپل زده کړې نیمه خوشي کی تاسو به هم ډېره محصولې درلودل انجونی
بلې نور صاحب د یو استاد په هیڅ ما پیغام د خپل په داري چې موږ یوازې ذکرې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په مخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپیژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته د دې په کورونو کې خپل مطالعې ته خپل درس په دوام ورکړي، هغه خوندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله